السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عمت صدی ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلی. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچیان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونه تموز اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکړه دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په موکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکانو د مرګ جوبلې دی دا او په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. خبرونه د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکانو د مرګ جوبلې د ادعا او پاړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې خولي اردو په فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې راغلی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعا او پاړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذۍ مرکز تر هدف لاندې نیولې او درنه مرګ جوبلې ور اړولې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلې دي. ارګمانۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتینو سیمه کې په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسی ماین چاودنه او هدفي وژنو کې طالبان ښکیل بولي. طالبانو که څه هم د نننی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماشام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفضا کې و د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبه پیل کړې او پرونې د کاري ډلو لومړنۍ ناسته وه. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډېر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالره ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره له دې چې کرونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیونه خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شو چې له دې سختو ځپو او زیانونو مشکلاتو څخه کامیاب اوسو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1035 الوتکه د جنوري په 8مه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پوځ په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې وشپه تصورلې او عمله ناشته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یو بوئنګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټوله 190 تصورلې وژل شوې وه. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لزګونه کسان نیول شوې دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکیلتیا په خبرګون راوتی و چې د پولیسو لخوا نیول شوې دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې، پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه ده په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپلې رای کارولې دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي، پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوې دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې د آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 1 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغو تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنی او لنډمهالي دورې نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیګ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا خلک دي چې وجود سره نه غواړي، وجود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره وي د موضوعات یو حل تر رسیدل څه غواړي. دا یو خبر مختګ دی موږ هیله لرو چې خینه تجربه ولري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لاسره وړن لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړیږي.
یو کینزلس مینه روان پټاو سي دي، یو اول انکاری روان ځان پټاو کړی دي.
انډونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړې چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسول ضیا ودان په یوه چاودنه کې وژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې ترڅنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوي راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسول ضیا ودان نن 1 شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېیم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتینو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 5 لوڼې، یو زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. دې له موره یو او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې مو له وو وزیرانو موینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له پنځو بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 28,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړې دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړې دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. له دې وړاندې په کابل کې د روانې لمریزې میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو. دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، په کاپیسا کې مدني فعاله فرشته کوهستاني، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په ځنځیري ډول رامنځته شوي دي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې، او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. افغان امنیتي ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوې تکتیک بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستی بریدونو او هدفي وژنو په اکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دایي قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و، ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي.
و موریدل چې نن سهار په کابل کې په یو چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنۍ دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، یا سره ممکن لدی غره کی او بل داس یو چیزا یو گروپونی او چیزا پا دا داخل که پیدا سوی دی که آقا سیاه نظام گرد و رول گورد. خو یو خبر آقا سر دا خود تدی خبر دا دیسی کبی کسر لگیز با متخاصم و دلو مازایی که مذاکرات شروع کی گی آقا تتروس پر اراده قوی دی سول دی پار نسته دی خاطر بانی کوشش کهی که دی فشار للاره او دی جگری للاره دان خپل اهداف دوره دی. ما ته ښکاري چې څه یو بازي فعلا روانه ده. هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه
نو جنرال صاحب په ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوي، پرون هم غونډه شوي، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوي. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده قوي وجود نه لري، پس وژنې څه معنا لري؟ پس خشونت څه معنا لري؟ آیا دا لاره د کامیابۍ ته ده؟ آیا دا لاره د پیروزي ده؟ نو په دواړه د پیروزي وخت ده چې ته یو نظام مات، دواړه د پیروزي وخت ده چې ته یو اردو مات.
دغه اوسنی تاوتریخوالی لفظي شخړه رامنځته کړې ده دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولي او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوئ دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
ما عملا دقیقه خبره ده وزر پیچل سکیسله مات باندې هم فشار ده چې دې خبرو نتیجه کې ده نه توې ده خبرې خپل وزارت جګړې لپاره ونیسي دا خلک په تاسو وګوره په دا میډیا کې ناستې خبرې کوي همیشه او سړی د غوږو ټوریسو وایي چې
نو ګرام څوک دی جنرال سي محترم طالبان تاوتریخوالی کې یو کنا فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته او جنرال صاحب امنیتی پلو دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوی دی دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماینونو نه استفاده کوي
څنګه به ترين کس کو لري خپل وظیفه په وخت ځوم له دی ګرام او دا قوتونه څنګه هم لري همدا چې کس دې راځي په هم لري کس دې وزارت داخلي هم لري او کس عمومي کې امنیتي عمومي هغه هم لري څه واقعا دوی هم پاري او په واقعا دوی خپله وظیفه ګیره فحملې پیدا کوي حتما دی هم مرکز تابل کې یا بدل کې جوړېږي یا کلي جوړېږي واردېږي به راوړه کېږي به د دې مخنیوی عملا کېدی چې څوک غواړي او دا څوک استعمالوي په کابل کې خو زه درته وایم مختلفې ګرو دي یو څه داسې دغه کوډریان دي لس روپۍ ورته هم کوي یو څه دا تور ها غلی دي څه غوته هم پیسې ورته هم کوي دا یو څه دا غذایان د فکر څنګه له موټر راتاویږي راګرځي چې د دې د خلکو نظم نشته ډسپلین نشته کېدای شي د ټولو نه استفاده وکړو ډېر په اسانۍ استفاده ترې کېږي
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاریخوالي پر عوامل او اهداف غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وسم له تاریخوالی د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میسته کینی دواړو لوریو پرون هم غونډه کړي او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې خ پرمختګ بولی او یوې خې پایلې ته رسیدو هیله کوي په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړو لورین هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږد بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي د سولې خبرو د اجنډا جوړول د زمينه برابروي چې د خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د اکشن ویپورز ازادي رادیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شوی ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شو په غونډه کې چې په شفافه کې و د اجنډا د توحید او ترتیب پاک له بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې د غناسته به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خو ده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناسته وي ان شاء الله بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي ځکه چې دا موضوعات سره وې د موضوعات یو په یوه ورځ کې دوا ناسته درې ناسته کې د یو هلته رسېدل سوا خواري او نو دا چې دا مذاکرات سره پایل شول او روان شول دوهم پړاوې دا یو ښه پرمختګ دی موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب باندې داسې محل پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچی پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي د افغانستان حکومت وایي لدې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پاید چې یو تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي خدا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کیږي او کنه پاړې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر انډونیزیا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولره پون کده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړ
دلته اور بند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
ازادي رادیو سره پاته شي تاسو به د سولې له ورستیو پرمختګونو خبريږي ازادي رادیو د ماخام د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وايي په دې ورستیو 16 سيزو کې لمرګونو او جنازو پرته بل هیڅ ندی ورکل شوی د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانی ورکړي خو په بدل کې یې تشجمنه ورکل شوی دوی خبرداري ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړي جمنی عملی نشي نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبريال راپورټ
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 12 سیزو نامنه یو د نسبی امن او قراری ساخستي خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستي او جنگ جګړو او نارامۍ یو یې کورونه خوونځي سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان د شل کال کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غور سلوک کوي د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوي ژمنې عملي شي
مونږ له سربازی را کړی مونږ له جنازې را کړی مونږ له د وطن دفاع را کړی مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شي پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو
د دوی لړلې شاه محمود شینواری وویل دوله سيزي د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخې او خلک یې په دښتو او ویجاړو کندرو کې تر شنه اسمان لاندې به برخلیک ژوند کوي
لا د تیر جنگون لامل چې څومره زیان د غسیمو تر رسیدلې د زکه د غشپګو ولسوالي د غسیمو چې دوله سيزي دوامدار جګړه پکې ودلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی اوس موږ شینواری په خیمو کې په تاسو وګوري د سرکې سرالته اوس یو زاړه وټول نه د کړکې او ځینه لري کله وو شپه ماغه ځکه پراتی دي تر اوسه پر سرپناه مسله ورته نه حل شوی
فرمان ګل شینوارې د دور بابا وسیدونکې ده د وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي او په خبره چې له خپل حقونو تیرېدونکې نه دي
نه کلینیک لري نه مکتب لري نه مسجد لري نه کور لري اخر ولی کوم بل لاړ شي دا قربانی چې ورکو دا د څه لپاره ورکو کده دی وطن د پاره ورکو د دی وطن خلک یو باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاوشي دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو د رئیس جمهور نه غواړو
دا په داسې حال کې د چی شاوخوا دوه کال وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکول وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو پولیسوالیو کې لزینمنو شو سره د مرستې ژمنه وکړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستي دوه کالو کې ننګرهار ته په خپل سفرونو کې د جنگ زپلو سیمو د خلکو د کورونو سړکونو کلینیکونو او خوندزیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه خو د ځای خلکو په خبره تر اوسه په عمل کې هیڅ څرک نه دریدل شوی خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو یو قومي مشران خبرداري ورکوي چې که ورسره شوي ژمنې عملي نشي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه خای له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی وو او دغه تل ځای چارواکو مسؤلینو او ولسی خلکو سره وکتل خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وي چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې لا په خپل ځای پاتې وي دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ
ل ننګرهار ورزو جنوبي ولایت روزګان ته روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفګانو په ورکړه کې درغلي کیږي د غلطه د پوسټو او قرارګاو په کچا یو شمېر قومندانانو ازادي رادیو ته دا خبره کړې جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شي
په اورزګان کې د پوسټو ځینې کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیعګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحاله او ځینې یې له دندې لرې سوي ادعا کوي چې د دې ولایت په امنی قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انتحاري راباندې ځان پټاو کړی دی، او یو دوه دانې موټر ته دادا
دا د تلویش کلن سید شادی چې نظامي رتبه یې لومړی ساتنمن دی او په تورجان مشهوره دی. نوموړي وایي د پولیسو په لیکو کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قمندان پاته سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاه ادعا کوي چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبان دپاره کار کوي. نقش نشانې دي په دغه کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم کړی دی چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په شعر کار کې. دا ګردی نیا په خبره ده، زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداک سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیع نه ده ورکول سوی، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتې شونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادی تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه شلیدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سری ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکښې سپاره وو، پرون شنبه پر سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت سوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې دره لویدو پر تر ټولو لوی پېښه کې همدا د بوئنګ 9 ماکس 8 ډوله الوتکه شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوای شرکت اړوند د دغه الوتکې درالوېدو په پیښه کې د دی الوتکې د عملی په ګډون ټول 1.9 پرلی وژل سی وی. لدې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9 ماکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې رالوېدلې و چې له عمله یې دغه الوتکې د 6 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزې هواره سي.
څلور نیمه بجې شوې د خبری مجلې د خبری خبرونه خبری مسایل دلته پای ته رسیدي. اوس هم لند خبرونه صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکانو د مرګ جوړ لید ادعا او پاره څیرنې کوي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي رابطو ویل د لمړنیو معلوماتو لمخې افغان وای ځوکونو په خاشروت کې پراستوګن کورونو بمبار کړي چې پکې 12 ملکان وژل شوی. د میوند قلوردو چارواکو بیا په یو بیان کې ویلي د ملکانو د مرګ جوړې د ادعا په اړه خبر رسیدلې او سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د پیښې څیړنه وکړي. د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د خاشروت سره د طالبانو د اخاذې مرکز تر هدف لاندې نیولې او درنه مرګ جوړې وراړولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدی پر ویاند ضیا ودان برید او د هغه وجل کې دلغندلې. خاغلی غنی په حواله په یو اعلامیه کې راغلی چې پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. له ضیا ودان سره ترڅنګ دوه نور کسان هم په دې ماین چاودنه کې وژل شوي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له ایرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. لوبې د جنوري په 20مه، 23مه او 26مه کېږي. او د انډونیزیا چارواکو دی وی الوتکه او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. الوتکه د جنوري په 8مه الوتی او پرون یې ټوټې موندل شوې.
اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال کنفدراسیون یا ای اف سی نن د نړیوال جام او آسیا جام د غوروي پړاو سیالیو کې د افغانستان د راتلونکو دوو لوبو لپاره محل ویش اعلان کړ. د دې پلان لمخې به افغان لوبډله د روان 2021 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه له بنگلاديش سره مخ شي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت ماښام په 15 بجو او 1:30 دقیقو تر سره شي. همدارنګه افغانستان به د مارچ په 1:30 نیټه بل لوبه له عمان سره ولري. د فوټبال کانفدراسیون بیا د دغو لوبو د ترسره ویزای نه دی مشخص کړی. د کابل د ښځو د والیبال سیالۍ نن د سرې میاشتې لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې پای لوبه د سرې میاشتې او امید لوبډلو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سرې میاشتې لوبډلې 3-1 په وړاندې لوبه وګټله او د اتلولۍ مقام ته ځان ورسوه. ښاغلي قاری زاده وایي په یادو سیالیو کې امید لوبډلې دویم او د کابل ښاروالۍ لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ د والیبال د ودی او د خزینه والیبال لیگ ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. ویل کېږي چې د ښځو د والیبال د غوره لیگ سیالۍ به د هود په میاشت کې د کابل په کوربتوب ترسره شي. او په بامیانو کې د فوټبال 15 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز کورس کې سلر ویش روزونکو برخه اخیستې وه. مشروف د دغه روزنیز پروګرام هدف له نویو قوانینو سره د روزونکو بلدتیا یاد کړ.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 او په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څخه خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه اوریدلی شي د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiarmode facebook پاڼه ده در سره خوخه کوي. مینونه مینوال لري تاسو هم مینوال شي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه انزورونه او ویډیوګانې کتلی شي. اوس هم ورجو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته د انصاف پلاټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
ورځ اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ
د ازادي رادیو خاغلو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم و با ورشې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپل ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي دی ویلي د غستونزې سو زلې ل خپل چارواکو سره شریکه کړي خو پاړه اجرات نه دي شوي د غستون زمو د 203 قولي اردو لویاند خاغلی ایمل مومن سره شریکه کړي ده پام ورته راړو وز به ټلیفون کوون کې خپل ستونزې په خپل ووي
نمې د پکتیکا ولایت د سپکیل د ټولنې نظام ته کوم مشکل خو دا مشکل وروره سموږ د یو زر درې سوه د ونی وی دی ولسمي پاتېستان تاریخ په مالی ورته کې جلب جذب سو د کانډا کې منتقوي په نامو باندې کانډا کو سموږ تعداد وو 1800 نفر د نورو معاشات حواله سو 1500 د دې تریا سو شپټونه پر ماشات وځنجدل ټول سو میاستو تنخاګان تر اوسه پورې نه دي اساسي دا مشکل ملارو
تاسو خو ډیر کسان استه یو تاسو شپټه کسان یته وای
او دغه کې 1500 اخیستې ویم ستیازه دغه د تنخاوی وختلې تو خو د 1300 پر تر اوسه پورې پاتې
اته سو شپټه او کې 1500 واخیست
او دا نور پاتې دي یو له سو ټول سو میاستو تنخاوی پاتې دي
دیولس دولس میاشتې پاتې دي تنخواګان
او پاتې دی
اوس هم وظیفې ته ځي
وظیفه کې هم دا اوس هم په وظیفه کې
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې
نه کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده کنډک
کوم خل اردو پورې دی
203 تندر کل اردو
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستې دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي
تروس پر مر سره شریک کلی دا یوازې راسی بس د کاغذ په مخې ولي کې رانه لاړ سي او بس نور ولاکه بیا چا ته پس مشا کړای چیرته تاسو ماشین اخیسته کوم نه دی
نو څه وای
خالي وادي را کوي نن سبا سین یا سبل می اس په دی وادو يم د چ تر اوره سول
ای عاشو ای باتم څنګه د خوراک سکاک دا څنګه دی
عاشم سید خو تروس پور د وسایت نه لرو کی البسن د کمزور البسه ده
قد هر سنه مخکې تاسو تنخوا غواړئ ها
ولا تنخوا هم کده اول تنخوا کده ځکه چې ځکه خیر ته کې هر څه خوې د دې دکاندارانو قرضونه را باندې دي اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نو څه تل ځکه چې مخکنی قرضونه دي خلکو را باندې دي هغه خوې ملمو غواړي
علاوه د دې قتین والی صاحب خبر ده په دې موضوع
یوازې خالی بس کمانډان د ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې د پی څلور د پی ګردی استم تللی یو خو چم تر اوسه غږ نه دی اورېدل
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی
ته په خپل فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې یولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک ستاسې دیوازې کورې دیوازې دای سړی بیخی د سر ویختانې لاټ کې ګرځوي
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده
ولا مخکې ویګلې د سیستم وځه او سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کې څوک داخل سوی یا څوک نه یې داخل سوی او اوس کوم سیستم مشکل هم حل شوی دغه مشکل هم نسته نو نه پیژم چې هغه مشکلات و دې ته معلومات یې څنګه یې
نو دا سیستم سی شه او سې در باندې وکړه
بایومټریک کې کومه ستونزه وا غستونځه یم حل کړو خو تر اوسه پورې بس یو ځای یا ترافیک ته غنومنه سې چا ماشینه نه اخیستې هغه موجودم و کې ډیر تا چلار
خا وای چې نوې سیستم جوړو تاسو دغه نوې سیستم کې شامل کړئ
شامل کړئ یو هغه د دافنځ می اسکیز شپه می اسکیز چې د شپه می ستن خاګانې په دغه خاطر ته ول کېږي چې موږ د نوې سیستم کې شامل وکړو
د نوې سیستم کې څه وکړو
دا نوی سیستم کې موږ ته د تنخواګانې مثال دغه د اوس وظیفه چې پنځه میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته وله کېږي او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې واده راکوي نن او سبا دې میاشت بل
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلي
په کومه میاشت چې موږ منظمه
اخلو او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستې د څو میاشتې
نه نه دغه یو له سو ټوله سو داس پاته ده
خسته مشکل به ورسو
مانا نه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو لوایاند خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه. جناب محمد، 203 قولی اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشت کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې، په دې سره کې مو ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي چې زمونږ د لومړی لیوا کوم د تان دی کوم کنډک دی، او په مجموع کې کنډک معلوم هم نه، په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کیږي، په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هیڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتماً دا اجرا کېږي، ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی. دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپین چې کنډک او هغه مربوطه قطې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دوی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب. تاسو ویلې چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېر میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی.
کنډک ټولی منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی چې زمونږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د پامدې اساس باندې کېدی چې د معاشونو په حواله کې بیا هم ما سره مستقیما په تماس کې شي، ستونزه چې ده هغه اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره کوم او هغه حل ورته پیدا کړو.
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی. داسې ویلي
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي ټولګان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکلې ما ته واضح شي دغه ټولیم را ته واضح شي، خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم ستونزه صرف په صرف په یا هغه دغه د
بلې مومن صاحب مخکې یو طرف ته واړوي د آواز هم لږ جړ شو. اورم بلې.
نو ما عرض دا وکړ چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي ولایان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیل په پکتیکا کې په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي. دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې مخ دی؟ بل هغه دوستان چې هغه سرتیري او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولی کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ما د اپ سیستم لري ولې کېږي ټول سرتیري ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه اپ سیستم
څه اطمینان ورکوئ چې دا کار به وشي دا ستونزه به حل شي؟
بالکل، ټول کې زه تاسو ته اطمینان موقع سره کېږي سیستم د لارې اوله کېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطره چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې اجرا شوی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولي اردو یو سرتیری نورګل د خپل ډیرې ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولي اردو بیاند خاغلی ایمل محمد وویل چې دغه قولي اردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده او له ختمېدو سره به په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو
اوریدونکو عزیزانو د پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره خلاص ترته وایم. په دې خبرونه کې موږ د تل پڅیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورکسان پیدا کړی دي، د غوې نشانې راته وایي. نو زه به هم لزند پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راوخلو او ورسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورک دوستانو پسې ګرځي. خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کم چې کچیرې تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ درته خبرو. نو کدای سي تاسو ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیره در سره ولیکئ، کومې نشانې چې دوی وایي در سره ولیکئ. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور مرزم دوم ورڅو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم، زه په ترسه ولایت غرماشي ولسوالۍ د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې دا غیب جړګل دی چې یو خالق دادې اله داد دې جړګل د سلام دی د دوغه په اړه باندې اعلان کړی دا موږ پیغام سب کړی دی دا ته یې دنی ورور دی زنګ راته چې د دوغه په اړه معلومات لرم دوه باندې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دا دنی ورور ما ځکه اوري دا سره خبرې وکي یا دې موږ دې یا د دې د لکان معلومات مشترکي نو دغه شماره ده د ازادي کا کوم څه دغه هله لرم چې دغه ورور سره تاس وری شي خبر دی ورسره وکي چې د ورور مشر په تماس کې شي مشتریشان یو ډیر چې په دوه ور او شپاج درې اته دوه ور پنځه اته چې په وسنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سره اخلاص کوم. دا چې مخکې بلونه مخکې د پوپل په نامه ورور غډون کړي و چې ویلې و چې کچنۍ زمر سره دی اګه چې زمر دی نو د دلمبار موږ نو اخیسته دا چې بل نه پرمشته ول ولا کچنۍ اعلان کینو هغه ما ورور کز موږ غاوري نو زمر ټلیفون شمیره ورته وایم نو موږ سره دی په دغه شمیره څنګه
بله. السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې راته خوش خوشاله بیا د صحه جامع بیا ته پتا نه زده سره وصل محمد غو سرمانی ما له نادلی سره امریکا نیولې ده او یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د 3 شپږ میاشتې کې چې درته موږ سره سره دی نو دی وایي چې زموږ صاحب شندنې مده هغه منځ کې مونږ دته وس کور ځای نه مرمې ځکه چې لون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورته ورکړم. دی وايي چې زه د حاجی خان زیم او د نور محمد کارکم لسیم او شرف الدین دا مې ورونه دي. نو د شمډن ورور صالح دی دغه منځ کې دی تر هغه دی تقریبا د شپږ میاشتې کې چې وایو ماته د کور درکنه من مې تاسو ثابت تکلیف هم نشم لري نو د تاسو سره سره د دکاندار سره مزدور دی. نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي زما خو دغه د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر فلور شپږ فلور او د ازادي راډیو سمې له خوښۍ سره چې ما پیغام نشم.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم څه کوم په دې لږه راډیو له خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د رحمت په نامه نه نیز د عبد الله جان زی د کندهار ولایت اوسیدونکی څه عصبي ناروغي لري عصبي تکلیف هم ورته دی. نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي څه پروا څه پر اته اته پنځو څلور اتیا ونیوي څه پروا څه پر اته اته پنځو څلور اتیا ونیوي دلم تر هغه باندې شمیره اړیکه سره وي څه پروا څه پر څنګه ګریډیشن د پنځو څه پروا څه پر څنګه ګریډیشن د پنځو.
دا
د فراد ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره ده شی د چې یو نفر ما ته زنګ ویلی چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلیا وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دا نه ورو لري کثر کم دی خو سړی ما ته ټلیفوني خبره وکړه دا چې وسنه دماغ ووته او پاده سلو دغه که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده دا نو پاته سلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خوږ وي د شي کوم سند وړاندې الکه وای وړ دی نو دا هغه شاید د فراد ولایت یا د یارا چا د هغه خوا وشایي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واوریدل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي او مشتمو دا پیغامونه راستولې دي په معنا ته در تخبرو.
زمانه مګلادې د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه زمانه د ملي بلا په نامه دي دا و چې درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه در سره دي چې د نن سکال په شا خوا کې دي دغه معلومات کارځي ته د معلومات راوکه ال کوزي دي د معروف دي
د دې ټول صحیح د خپل کور نن درکته دي هر مخ المعلومه د معلومات زما په دغه څنګه راځي کوم چې 0 0 3 1 2 2 1 5 1 او بلش نه راځه 0 1 9 0 9 1 1 0 0 1.
السلام علیکم زمینه سلامونه درنه احتراماتونه په دې کې رنګ جوړاو او زر ورې راکې د دې ټول سوالي د همدې د دې ټول پالیسي دا په اړه څه زم زما د واکازو د شکلا په نامه د پلانو همسینا کار وکړو د رشیدا کار د انکار کې څه نظر راکړي کار مومن اسلام وو ته منما کې ما ته په دې نمبر راځي ته ویشي 0 0 2 8 1 3 0 3 زه یې بیا وکړم 0 0 2 8 1 3 0 3.
السلام علیکم ګران افغان د هلمند له ګریش کول سوالیه د ورک ځانو پروګرام ته د پیغام رسیدم زانو مازی د درنی میاشتې شاوخوا کې د ورک ته نیمه نصیب لاده د پلار نیمه نصیب لاده یار څو پر معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش میرو اړیکه ونیشه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ پنځه شپږ یو دوه اته صفر اوه څلور اته دوه دوه اوه پنځه نه څلور شرخ دی تمام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوری دی تقریبا څلور کال کېږي چې ورک دی. عبدالباری نومی دی. هر مسلمان ورور د ده په حق لم زما یا د مور یا د ژوندي یا د من د مهربانۍ د مخې مشترکه دغه اړیکه تماس ونیسي. صفر اوه صفر اوه دوه شپږ یو شپږ صفر اوه د نظري ولسوالۍ دی. د عبدالباری نومی دی. د مدولیا خونځي دی. هر سړی حتی معلومات لري پته امره پته نمبر د مشترکه اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مونیم له کندهار څخه ما یو د خاله زی ورته چې شریفلان میزي نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په هم دې اړه تماس ونیسي. صفر او بیا دوار صفر درې پاش پنځه درې او اووه شپږ شش درکینزوس او اویا صفر و دوار نه بیا صفر نه اکه سلور و اکه صفر و سوا نخ نوی صفر اکه نوی سلور سوا اکه اویا دختای قامل.
السلام علیکم. زه د مرخان يم د مرخان د کلی يم د ابراهيم نيږي د دروکه د دروکه لوده نو بس دا رخصه ده د رشماره به دستوام سپروالیا کاتیا حیات د څو تندل نو کچا په دې شماره باندې د تاریخ راځم یا پیدا کو زم زه در روپي جرمانه وکم.
السلام علیکم. زه د نن ولاده ما د لول فلاني څخه ساخره اړیکه نوځو قریب د اجر ډیر وخت کې مدارک کفو دی نو مې غلا غان مې ځان وکړ نو مې محمد اغا دی کار چیک په دغه سره بریدا کوي نو د ډیر شي له نیوار کو نه ټلیفون شمه را ده خبر اوس شپږ درې سو دوه ویش درې سو یو ویش.
السلام علیکم. زه روزبان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چلمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نعیل نومیږم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا. دا دوه کاله درمخه زما سره تماس ونیولی ولې زه د رسګار قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلې یې ساتي ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي خپله شیرني دې واخلي. صفر و صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر بل نمبر دی. صفر و صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورک سوي ازدانو سره وینتم. هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه قطردام مبارک د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکې یم. نو زما یو دا کار زوی دی د حضرت طالب نورور دی د دنم خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اوه میاشت یا تر اتو میاشت پې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري لطفا زما سره دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر و صفر دوه 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 اوه یو اته اوه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم. صفر اوه صفر درې واره دوه دوه اوه یو اته اوه. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وی یا هم د هغه په اړه معلومات لري زما سره په دې غا شمېره اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو سره تیر مې نه کوم چې زموږ پیغام نشر کی.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نه یو ورسره خبر کوم.
زه ورور د لال محمد فنامه تقریبا د شل کار کې شروع شوې دي د نایو لپاره یو څه د لال محمد فنامه دی اصلار نوم یې حضرت محمد دی انو هر مسلمان ورور کې د لیوی یا د شاتر وسیز او یا د خپل زمر شغل دا راته په شماره د زمر سره معلوماتو کې دا ځبی رادیو څخه مننه درته کوم
زمان ملجان خوګمن د بیا د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ نه سره وځلې ما د ټلیفون په کرخه خبرې کوم زما یو ترځه هرات ولایت ته د خپل کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو تر اته کال عمر دې نو موږ ته کورنۍ نه نادر کښې ویل دا یو کال کېږي نو می چې د عمران د کچا ته معلوماتي نو خپل د بل شیرینی دی واخلي نو د زیاتو معلوماتو لپاره د پدغه شمیره اړیکې ټینګې کی صفر څلور کرتی بیا ات 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 بیا پینځه درې دواش پاک
په دې هیله چې تاسو یو د نورو ټولو هغه دوستانو چې په خپل ورکو قریبانو یا دوستانو پسې ګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا شي.